احمد شبريم هرکلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړ چې د افغانستان په برخه کې یو خوله شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور دوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د بی پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا ازادي راډیو یو ویر یو کلنج
د شهید د قتل یو کال پوره شو خو بیا هم دغه قتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د دایي ورور له چارواکو قاتل غواړي. دا ازادي یو اوریدونکي په پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغام نه خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې نن یوې چاودنې لکتر لګدرې کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پای په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي چې 1,000,000 له مرګ ګواښي. او د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استادی ټام ویست ویلي دامګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې 14 لکتر لګدرې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړې دي. د ننګرهار د روغتون یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته د دریو مړو او 15 ټپیانو د ورانتقالېدو خبره تایید کړې. اخو د ننګرهار د والی ویاند قاری هانی فویلی 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د سپینغار ولسوالۍ د تریلی سیمه په جامع جماعت کې شوې. دغه خبره د ملا امام په شمول 15 لمنځکون کې ټپیان دي. مخکې دا خبره د سیمې زینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې و او ویل چې ماین په محراب کې ځای پر ځای شوی و. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو په ننګرهار کې په تیره بیا د سپینغار ولسوالۍ د تریلی سیمه کې چې دا پیښه شوې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال ډیر فعال دي. څو اونۍ مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندوز کې هم په جماعتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمنځکون کې مړه او ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1,000,000 مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندې مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبر اعلانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خبره ده. هغې زیاته کړه نړۍ باید له افغانستان مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک له لوږې له لاسه مري. په هغه خبر پاڼه کې چې د بشري حقوقو د سازمان لخوا خبره شوې لنډيوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غوښتل شوې چې د افغانستان د سقوط شوی اقتصاد او د بانک د نظام د ماتې د ژغورلو لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. ویست دا خبره په اسلام آباد کې د ټروی کاپلاس له ناستې وروسته په خپل ټوټر کړې. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې د ټروی کا ګډونوالو په طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند مرکز لخکرګاه کې د یو مخناطیسي ماين په 14 کې وژل شو. مدثر داوت د محمد الیاس دایی کشره ورور ده. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره شو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د وخت حکومت طالبان د دایې د وژنې مسؤل وبلل. یو تورن کات سم په دې تړاو نیول شوی او د اعتراف ویډیو خپره شوې. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پیښه ونه غندله. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګاند دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت ویان سید خوستی نن ازادي راډیو ته وکړه. وړمه ورځ ډان ورسپانی راپور ورکړی چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیری چې لاغوی پاتې شوي څو د پاکستانی طالبانو لاسته ورنشي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د 2021 کال د اګست په 1 پایته ورسو خو له وتو وړاندې خپل یو شمیر پوځي تجهیزات ویجاړ کړل او ځینې هم پرېښودل. په کندوز ښار کې دوه تنه د نامعلومو کسانو لخوا د چټک په گزارونو وژل شول. پیښه د ښار په درېم امنیتي اوزه کې شوې. د دې اوزې مسؤلانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر یې په چټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي. د وژل شوي ژرندګړي د ترزوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او دا پیښه د پیسو لپاره شوې. د ضیاءالحق په خبره له آدم خان اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې دي. کارګر چې درویشت کلنو تازه کوژدنه شوې وه. او په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په یو لس کاله بند محکوم کړ. هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پاراونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود. و درش کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر او خبریال و. د می په میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې له دغه هیواد ووځي. هغه وخت په میانمار کې د پوځي کودتا څخه وروسته ګډوډي رامنځته شوې وه. مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی او یوې بلې محکمې ته به مخکېږي چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی هم وکړي. د فرانټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین وویل د خبریال دین فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته. امریکا متحده ایالاتونو د خبریال په خوشی کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوال ټولنې غږ کړي چې د طالبانو په وړاندې یو خل عمل وکړي. ټام ویس په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګریز سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي مکتول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو غټ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خبره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخستې. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس په پرونی غونډه کې امریکا، چین، روسیا او پاکستان ګډون کړی وو او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناستې له اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي. خوله نړیواله ټولنې هم غواړي چې د دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاور نه چاته اجازه نه ورکوي چې د چا په ضد تعدد سي او دلته هم د یو ډلو یا د ډلې په وړاندې څنګه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوي مهم کړی. هم خپل تعهدات ته ژمن کوم تعهدات دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نه هم غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې لګون کوونکو اساس سره وکتل. خدای د دیناستي ګډونوال نو خغله متقین نه هم اسلام آباد کې یو ور سره مر پلاوی له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره کتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر باندې لیکلی دی لیدنه کې خغله متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودی او سیمایز اتصال خبري کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوي د جلال آباد او پیښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. عامر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روانه اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی تام ویست ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان په اړه همغږې شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتل.
جمهوریت سکوت نروسته د افغانستان بې ثباتی هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هر برخه کې یو تهدید ده. نو لامدي خاطر په کار ده چې د همدې ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا همدغه غوښتنه سي نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وه هلته د چین او پاکستان استازو برخه نه واخیسته، آیا ممکنه ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر ورسره وښوروي؟
که ونه خوروي د افغانستان روان حالات که په ټولو برخو کې کار اقتصادي او بشري او نور مسل دي کومک او حمایت نسی د افغانستان بې ثباتی مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمون غوښتنه به هم ده وی او د دې لپاره یو څه وخت کار ده او په دې کې له ټولو نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحده ایالاتو ونډه ده او هغه غلطیانې چې په تیرو شلو کالو کې خصوصا په تیرو یو نیم دو کالو کې او پر رسنیو وحکه وشولې هغه باید تکرار نشي او لږ څه ټول ذکر
دي. نړیوالو غشتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړې دي تقریبا سره ورته دي. د شوزو حقونه، للوې سره بشري حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت ځنې غشتنې تر څو بریده پوري کې دې شته چې طالبان دغه غشتنې عملی کړی او د نړیوالو د غشتنې ومني.
مونږ وایو چې من باید یو مرحله د گذار تیر کو او کله چې جمهوریت سقوط وکړي امارات راغی دا د یو گذار مرحله ده او د دې لپاره باید پول خواوی هغه او عینی واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دی هغه درک هغه غوښتنه چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې هغه داسې حکومت او نظام ولري چې هغه د ټول افغانانو په خوا کوي او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړي، دا حق ورته خپل قوانین ورکړي، نړیواله قانون افغاني ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې د څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي او د افغانستان د ټولو خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي یو کلمه چې ټول شموله ده، دا ډېره عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کیږي بلکې په هغو ارزښتونو او اصولو کې دا خلاصه کیږي چې په څه ډول باندې یو نظام چې هغه د ټولو لپاره جوابګوی وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه د افغانستان په برخه کې د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څنګه توضیح کوئ چې ټول شموله یعنی څه ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کیږي اوس په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو اقشارو پولونو سره څه ډول شروع کوي او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په یوه کې په مهمو اساسي اصولو باندې توافق وسي او یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو د غوښتنو سره سمي، دا بحث ډېر په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ده چې یوی داخل کې دغه بحث له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطح شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګدوي. مګر بهتره بدای او تیرو تجربو هم دا ثابت کړ چې یو ډله یو ګوند یو خوا نشي کولای چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلي. متاسفانه هغه څه چې موږ د بون په توافقاتو کې تکرار کړل چې کبیري کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوی وي نن به دا حالت نه و. بیر شکه دا حکومت براوانی مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کیږي. نو موږ هغه تیرو تجربو ته په کتو باندې زمونږ غوښتنه به هم دا وي، د نوي ادارې څخه به متقاضا هم دا وي چې هغوی په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د ټول اشتراکت خاطر باندې د بس څومره چیزر شروع کولې سی یومره په پنافوی په ګټوی او یومره په یو قوی موقف کې د سیمې هوادو او نړیوالو ټولنه ته من موجودیت پله
ل شغل خپلواک څخه په مننن لې به خبرتیا ورسته ننګر هارت ورزو د چاودنی تازه حال درکو
را پورنا مرکه او تبصره پر خپل وخت ل ازادي رادیو
د ننګرهار پوسپین غار ولسوالی کې پوجمات کې د نن نه چاودنه شوې د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې درې تنه چاودنه وشلې او 15 سیټه پیان کړې دي زما همکار موضوع تعقیب کړي ل دوی په واورو چې تاسو معلومات سړي مهرباني
سلامونه مې ومنه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د جمعې ورځ او د جمعې د منځ پر مهال باندې د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې د دغه سیمې د یو جامع جمعات کې چاودونکو مواد پر ځای شوی و چې دا غي په چاودنه کې کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړی دي 15 تنه ټپیان شوی چې په ټپیانو کې د شپږو تنو هغه روغتي وضعیت لږ وخیم دی نورې سرکب زخمیان شوې دي خو ځینې راپورونه چې ورکړل شوي هغه کې ځینو کې یو ځینو کې دوه په ځینو کې اته درې خودل شوي چې دا پکې وژل شوي هم دي د دغه جماعت ملا امام عبدالسمد نومیده او د هم په دغه ټاپیانو کې دي چې ویل کېږي روغتي وضعیت چندان ښه نه دی په دې اړه باندې تازه او رسمي معلومات تر اوسه پورې نه دي شریک شوي خو دا غو معلومات چې موږ د سیمې خلکو تر لاسه کړی دي دا په خنو په داسې وخت کې کیږي چې شاوخوا دوه کال وړاندې د سپینغر ولسوالۍ غونډه هڅ کمینه ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ جودري سیمه کې په جامع جماعت کې هم چاودنه شوې و چې شاوخوا 150 کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت و چې نګدې نیمه یې پکې وژل شوې و دا سپینغر او د ننګرهار هڅ کمینه ومداراس غونډې اچین ولسوالۍ غو ولسوالۍ د چتکیر کې دایښ پکې ډیر زیات نفوس درلود دغه تر ولکې لاندې وی لاغه ورځ راغوسته چې وسلوالو طالبانو حکومت ولکټینګ کړی په افغانستان باندې نو لاغه راغوسته 500 شاوخوا کې پیخي دا سوي چې رامسته شوی وی او وسلوال بریدونه چاودنی باندې چاودنی پکې وی پدې کې ډیرې پړه دایښ منلې دا کسان چې طالبان او د طالبانو حکومت په حضوري شکل باندې د داعش په ننګرهار او په ټول افغانستان کې نه مني خو بیا هم ځای نازه کله کله د داعش د ډلې ته وسلوالو لخوا ځینې وخت بریدونه کیږي او د ځینو چاودنو او وسلوالو بریدونو مسولیت هم منلی دی نو موږ بیا هم پاتې کیږو چې دغه پیښې په اړه کره معلومات راټول کړو خو تر اوسه پورې هم داسې ده چې انزل لستانه پکې ټپیان شوی دی
منن البته طالبانو ویل دي چې د دوی د واکمنین را ورسته د داعش شاوخوا 1500 کسان په افغانستان کې نیولې دي او دا خبره هم کړې ده چې داعش هغه مر قوی نه دی لکه څومره چې په ځینو رسنیو کې د داعش په اړه معلومات خپرې شي نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي رډو د ځوان خبريال الیاس دایګ د وشل کېدو کال پوره شو د دایي د کورنۍ غړي وای دا غلو روسم د خپل پلار را تک ته سترګې پلاره ده په دې اړه تفصيلي راپور د دایي د ورور په شخ پیلش
د شهید دایي د قتل یو کال پرسو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشتمل مناسبه
د محمد الیاس دایي کشر ورور مدثر دعوت وای کال واوشت خو د د ورور دایي د قتل دوسیه لا هم نه هله پاتې ده که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو ل خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه خو مداصر دعوت وی تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی
په دې حکومت کې هم مسولینو ډاډ راکوي هغه په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو په داسې حال کې چې یو کس په دې نامه هم نیولې و چې دا د شهید دی قاتل دی په داسې حال کې نه هغه موږ د پاره د منلو وړ وو نو دا غدم الګور د پاره نه خپل داسې مسولین لته په دولت په چوکاټ کې چاغوي خپل دانه منل چې دا بدغه قاتل
دا بنسان د تیر حکومت د کورونی چارو وزارت د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنه کې په مستقیم ډول دخیل وو وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو هغه وخت د هلمند چارواکو دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خبره کړې و. خود دای د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایي شهید د پیخې د چړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به چړنه کوو او حقایق په خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شوی دی، د عاملینو ته دې هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وجل سوی چې د پوینه د وجنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
ولې دې موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي، په دې خاطر چې موږ په ساحه کې نه پېښ شوی د حکومت په ساحه کې پېښ شوی نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات وچ څنګه سوی موږ په دبانې د سوی وی بیا موږ ته معلومات کېږي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه، که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څیړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅیړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې کروشتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر میرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راس بابا راس بابا راس. زموږ د پاره یو ملامتون کې حالت دی، موږ چې هر څومره هر یو بل تغیر ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغسته.
محمدی زیاتوی چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یو ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ورزیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
مشت آزاد اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایي پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډېر زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول، هغه کلتور چې دی خپل ورته ډېر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د ازادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغاني ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپل دند لري لا صبر کړي، ډیرای شاخه کارونو ته مخ کړي، هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلي نه واز چې زمیاشتو ماشته ماشونه نه دي تر لاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي لستونځ سره مخ ته چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسترولنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاسترولنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمي وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یو وشتو کلونو کې مونږه سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او دا نورې د خشونت او تاوتریخوالي پیښې متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې غوی د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارات هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې کېږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ و په یو لامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیې ثبت شوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي له یو کال راهیسې چې محمد الیاس دای وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو رغچی خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غژونو نه رسیږي.
بلور ته د کندهار خبريالان وایي د الیاس دای تر وژل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو رغ پر سنوي کې خاموشه شوی دی. په دې اړه پام وکړي د راپورت
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وای چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغو خو د بیان د ازادي دشمنانو د غژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وای دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسولینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدي او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه شوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي ترڅو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لارې تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یو لوی ځای و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل د نوی نظام او نوی حکومت اسلامي امارات څخه مغښتنه ده چې د خبريالانو ژوند خوراج دي پاملرنه وکړي. ځنې مغریزي کړي ست چې لا هم خبريالانو ته غواښ جوړوي اخترونه ورکوي هغه د وهلو د بولو تهدید موجود دي.
د الیاس دایي تر وجل کې دوه ورسته د وخت حکومت دغه د وجل کې دوه مسول طالبان وبلل، خو طالبان واغه محل د پیښه مسولیت ونه مانه.
له همدې راپور سره څلور بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنگزی خاور.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر ولسوالۍ د تریلې سیمې په جامع جماعت کې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې له ډلې 1 میلیون مرګ ګواښي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي د همګړۍ ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې دی. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. الیاس دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند مرکز لخرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګاندي. د چهارشنبې پر ورځ دان ورځپاڼې راپور ورکړ چې پاکستان غواړي له افغانستان د امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې وپیري څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په گزارونو وژل شوي. او په برمایا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړی دی.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو او د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي تازه را رسېدلي پیغامونه هم له تاسو سره شریکو. خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د پاکستان ډان ورځپاڼې هغه راپور بې بنسټه وباله چې ویلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوي وسله پر پاکستان پلوري. جزئیات پر راپور کې
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ته د طالبانو خبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګند وباله چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلن سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ردوم. دا یو پروپاګند دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوې وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبه په ورځ ډان ورځپاڼې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات وجاړ او ځنې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 85 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورسره ډېریږي. د چارو څارون کې وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرخه دومره نظامی ځواک نه لري چې وشي کولای د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او په کې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هیواد د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لیږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې مو د وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې له ټولو نظامی چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو
د خیر او باریس کال سره د ازادي راډیو سره په تماس کې مساتره د 2015 د جون په 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګواله مو د میدان سره په تور کوتل او مخ سره زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور په سي دی یا په سي دی او حکومت ته 15 کال کې سمته کم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام
د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې
زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه بې خوردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په ازاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شان اباسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه زما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاري وشي او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله ووسی. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لمړنۍ توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ډیرسټونه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. وګورو دا مرستې چې ود افغانستان تر ازي دا خوشاله واره دغه بارډرونو چې هر وطن راوړي دغه په منځ باندې مې کېږي، نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو تر راوړي بیا راشي دلته په کلی کې 2 او 3 او 4 نه پاره ونی چې هغه مساکن نه نيسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دې چې وګغرا ته وای وای تاسو دغه نه کوي، تاسو نه اس مسکینان موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو ایال دا پسې دا وړو دا چاند پسې دې دغه یو غم او خو دا څه کم دغه چې دا دغه نه خلک شکایتونه کوي او یو خبره دې چانا ورې د کیږي دا خو به لږه چې له بارجه څه خبرم وکړو. سلام.
سلام علیکم. بیا زوتی راته ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپل سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي، وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې موږ کله په جګړه بوختو او موږ ته په کور کې ځای راکوو، موږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. موږ نه پوهېږو موږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او موږ ته پخوا موږ ته ډوډۍ راکړی، موږ ته ځای راکړی، دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. سلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې دا موسسه په داسې توګه ده شکېږي چې غریب کسانانو ته نه رسېږي. هغه کسانانو ته رسي چې هغو 5 او 6 وګونۍ وړه راویستلي دي، بیا د کال په پور باندې ورکوي. مثلا په پور یې ورکړي دي، په 5000 کلدارې د کال په پور ورکړي دي، و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي یو غریب کسانانو ته ورسیږي او ملو ته خونه ضرورت نشته چې ملو ته ورکول کیږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه. درمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبۍ او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بیچارهګان او بې وزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لورانې خپل زمن خرڅوي او د کور نه په کتې اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زامید وقامه د ایمن ولایت وایشي ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. دایلي خدمات پیغام د تخپور کېدل ته امرس راغلي دي. د مفری کسانو ته نه ورکول کېږي. نو خدای دې چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسېږي. د تدبیر به وزن خلک څخه او وطن نه رسېږي. ګرد د سرمایداران ته ورکول کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه نن کوزې د ایمن ولایت ګریش ولسوالۍ څخه ډېر کړم. طالبان ټول خپل چارواکو سره وایي چې د 10% په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې غفلت پکښو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کړي. افغانستان ډېر سخت د پښتو یو مرګ غواړو چې دا موږ سره سم وو چې ټول خلک ته ورسیږي. په نورې وځو سم هم دا پښتون چې موږ سره افغانستان خو ته موږ سره د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو یو چې کلم ده او دا ځدی راځي چې دا نه خو هیڅ چې دا نه په ځان نشي چې وسلام وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خان دہلمند ولایت طرف سے ٹیلی فون پر کر کے ہم گور جان اس میں پیغام دغه دی چې دغه امارات اس موږ دغه ارزګنه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشل دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص د ګوزه ټول خلک وو ټول خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلق باندې ویش دا چې مکه وي دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای رضی موږ پر چا وځړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایده دی او وختناندا چې دا د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې کا دولتي ګاډي کې دا صلاح خپل وصله یا صلاح د دروازو نه شي خلک ته مرمې تیار تیر کړي. لازم موږ پیغام د خلکو ته ورسو چې دا خلک دې په دې څنډه کې اخته مرمې تیر کړي. صلاحګان مې دې ګاډي نه شي دې کراکې دې کې پکای ته ور سره فلډر مثال ته ور سره جګساري کار شي دا چې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاڅوز بستر کې چاوزنه سره ده. دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي او دا خنجران دي. دا په دې باندې دي جنت والی دی و جنت وی هم نو ویني. ځکه الله پاک په قران کریم کې وايي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زب لري دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوس او مسلمانان هم په زوسی باندې خبر شي. نو دا خنجران په د چاسر دستر په کابل کې چاودنه کړې دي دی په مسلمانان فدايان کوي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ دي.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شی باندې دي نه هغه کوي خلک سره د نه لانجې جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي خو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دي که نه پرې نه په ګناګار ده صحیح ده دا خطه څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کېږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یې ټوله دنیا پیژني. دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلې ده، هر سړی اسلام پیژني. شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم د مترابي چې زه د وی پلټای طرفدار نه وم. لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم. نور د هیڅ طرفدار نه یم. نه زه پلټای غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهربانی افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت دی، ډیر تبا شوا، ډیر کونډې یتیمان مشومان دي. نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره را ټول کړي دغه غم وخړای. ښا اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو در نه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنیم نه وو، دا د خلکیانم نه وو، دا د پرچمیانم نه وو. دا یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځو په خو باندې په لاګاته خاطی په جماعت کې په لاګاته کې جماعت لنګوي نو دې باندې حڅه د کوپر نشان نه ولګرلای دا هی موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام ودروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څخه څنګه سیل لولو سره یم. سلام امارات نه غوښتنه ده چې سیلي اراد پتی د توجه وي چې افغانستان نه دای چې بغلان غلي شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي ایو خلک به اواز لري او بل خو شان نه شي ګران شي